کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 11مه د جولای 2مه نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یو ټویټ کې ویلي، طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی. ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غونډې اعلامیه هم خپره کړې ده. دغه غونډه کې پرون په جنیوا کې برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه یې خپله اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امریکا حکومت به په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ننګرهار اورودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تیره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل هم اوریدل. د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي شولې.
اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنی ورستا په خپل ټویټر باندې لیکلی، لډیر فکر ورستا یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډون ونه کړي.
میدان وردګ کې خلک شکایت لري چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي.
نیمه مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډه کې د کیا موټر لرو.
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندیشمن کړي.
ماشین نس را ګرځولای یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پیږي.
بهرنۍ مسایل کې په روسیا کې د وی پروژې په باب اورې. د خبرونې دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان ونیزه پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دی پروگرام ته شرغلس. پاپنسن کې د محل د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دی. ازادي رادیو ته غوښست د افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وایي چې دا چې د افغان انجنونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ورکړي نه هیلي سوي ده. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو تر کتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو د غونډه کې ګډون ونه کړي. بلخو امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې جنو ته شوونځیو دتلو او کار کولو اجازه ورکړي. دا هم په ډیره تفصیل
د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو لخوا پر جنو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د مانالرون کې ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا اميري پر هغه څه هم خوشحالي خي چې دای د افغان جنو خزو بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولي. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنی ورسته په خپل ټویټر باندې لیکلی، ل ډیر فکر ورسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډون ونه کړي. هغې زیاته کړې که د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګېد، له دوی یعنې طالبانو سره به وګوري. دا په ښکارا له نړیوالې ټولنې سره د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کېږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدنو بشپړ جزئیات خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د جون په 9 توماس ویسټ د خزانې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو انجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخیدونکو محدودیتونو هم خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي، متحده ایالات د افغانانو د حقو غوښتنو ملاتړ کوي چې انجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، څو د هېواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په آزاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي، په دې هېواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې ترڅنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل، په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پیل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو 10 کلونو کې د ښځو انجونو لاسته راوړنې له منځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي څارونکي په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي د دوی سره د سیستماتیک تبعیضي چلند او تاوتریخوالی وغنده او له طالبانو یو وغوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو او ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلي باشلي په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. هغه هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لون کای بللای وو. لیکواله او د شوزو د حقونو فعال اوجی امیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان شوزو او انجونو د بهتري لپاره هلی ولی په مړاوي کې دودي؟
مننه کوم تاسو دونکو ته مينو درنښت. واقعا زم دلته نه هلی کېږم. دلته ډیر انجونی دي چې ډیر امیدوار دي. هر ورځ خبرونه ته ګوري چې دنیا زمون پاک لا یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک د دوی نه کوي، دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده. خزي خواندي دي ماشونه په کورونو کې ټول دروغ دي. کوم ماش هم کور کوي، هغه 2 درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه په ډیر زړه چاودونه هغه ترلاسه کیږي. نو خبره کدا چې دوی خلکو ته دنیا ته دونه ښه زمون وضعیت ښه، متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعال نه ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ پسغر ده هر چیر ته پورته کوی نه شو. تاسو پوهیږئ چې موږ کوندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زمونږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. زمونږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغ چې وژنې. خبره دلته ده چې اوس موږ د خپل غږ چیرته نور ورسوو. موږ خو دنیا کې څه فعالین چې دي، ماشاءالله هغوی هر هلې ځلې کړي، خپل اوازونه پورته کړي د هر طریقې نه. دا چې نه اورېدل کېږي، واقعا انسان ناهیلې کېږي.
بل طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي، بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت به دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولله زه خو هېڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه، د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته بې معنی. وخت ځای کول خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په اخر کې په پایله کې هیڅ. خصوصا د ښځو همدا نن زه خپل درته حالت وایم چې تر پاسپورت پورې زما خورزتله درې څلور پنځه سرویس راغلل، صرف دوه چوکۍ چې ډکې چې ما نه پرېږدي چې پورته شم، او نور موټرو کې وسه توان نه یي په لس روپیو چې پنځه لس شوي چې تیل قیمت شوي یو ښه په موټر کې یو رقم حالت چې هغه ویلې زه نه ورکوم ورکولی نه شم، او نگران ورته وایي چې تیل قیمت شوي، یو جنګونه شو، یو برخورد وشو، یو حالت وشو، وخت ضایع شو. هلته زما وخت چې هلته مې تعین کړي هغه ته ونه رسیدم، ډېر بد حالت دی، د ټول اعصابونه خراب دي. پاندک خبره، ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنګ دی، ځکه چې امکانات نشته، پیسې راکړه ورکړه او مصرف خو انسان دی، من د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري. حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لوی غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې یا د دې دنیا وطن کې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره اوږه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمني لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تحقیر، د ژوند ساحه زمونږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو وطن دی، داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي؟ دا خو یو د دې لپاره داسې پیدا شوی دی، د دې لپاره سړی باید اوسېږي. اما د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبوري کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل به چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دوی کله ناروغ تر روغتون رسوي څو کیلومتره باید مزل وکړي چې له کبله ځینې ناروغان ساه ورکوي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چیتیمور د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ شوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزي روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي، یا مړ سي، یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه لګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاتو سونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لري. موږ خو د پرسنل کمښت دی، د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شوي یا 300 دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیزه راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسیال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکه ټینګه کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دی او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ د خپل مضرب طولانو نه زر ستامې نه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل سي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
نولس اشاریا اته
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلی سی. اوسم یو نړیواله مسئله، د روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت ادارې ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپانی او یوې بریتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان له لارې د ساخالین دوه د ګازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین دوه پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره داده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د ګازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو ګازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د گازپروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د ګازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوي پریکړې پر اساس به کرملین گازپروم شرکت ته په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 گاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د امریکا له لوري د کنګل شویو پیسو په تړاو د پیل شوو خبرو هرکلی وکړ. دغه بانک په خپله ټویټر پاڼه کې د ویډیوي پیغام له لارې د دې خبرو د هرکلي ترڅنګ له امریکا غوښتي چې د افغانانو پیسې چې د دوی حق دی آزادې کړي. یاد بانک هیله مندي ښودلی چې پیل شوې خبرې په نږدې راتلونکي کې کولی شي د افغانستان بانکي اړیکې له نورو هیوادونو سره بیرته د پخوا په څیر ورغوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په خپله ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې خبرولو سره ویلي چې نوموړي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه پراخ بحثونه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا غواړي د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو ترڅنګ په نورو اقتصادي برخو کې هم مرستې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا او د نړۍ په یو شمېر بانکونو کې د افغانستان پیسې کنګل دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې سوداګر او صرافان بازار ته د نویو جالي ډالرو راتګ او چلښت اندېښمن کړي. دغو صرافانو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل له تیرو دوه میاشتو راهیسې یو شمېر کسان هڅه کوي څو په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی. د دوی په باور که د طالبانو حکومت یې مخه ونه نیسي ښایي په نږدې راتلونکي کې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. دغه صرافان وایي بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه د اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندل یې د یو شمېر صرافانو لپاره هم اسانه کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په خپلو پولي راکړو ورکړو کې له پوره پام او غور څخه کار واخلي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني او دوه اتیا پوله، یو یورو درې نوي افغاني او یو پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو افغاني او اته پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویشت افغاني او شپاړس پوله، زر ایراني تومنه دوه افغاني او دوه دیرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زر یو شپېته افغاني او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته ویشت افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې دی. په افغانستان کې د ګوتو پشمار پاتې د هندوانو او سیکانو کورونی غوړي چې جر تجربه لدې هواد وېستل سي. په دې وروستیو کې هم یو لس هندوان او سیکان هند ته ولې جدول سول. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سیکانو پر اوسنی وضعیت راپور چمتو کړی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، خو په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سیکانو ډیر شتون نه محسوسیږي. قرار قرار شمیر له زرګونو سلګونو او اوس آن لسګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سیکان افغانان ښکاری، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو پشمیر کورنۍ پاتې دي چې خای په هواد کې ورستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې ورستۍ سیاسي بدلونونه نه بولي، خو وايي د پلازمینه کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردوارا ورستۍ خونړۍ حمله لا پسې وو ویرول، نو ځکه د خپل هواد د پریخودلو پریکړه کړي. په کارته پروان سیمه کې د سیکانو پر ګوردوارا د تیر جوزا میاشتې پاتې وشته منیټه ډلې زخونړې حمله وشوه چې لاملې د یو سیک په ګډون دوه تنه وژل شول او و تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسولیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. د چټپونې لا هم ندي جوړ شوی. لنډۍ والې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره یې افغانستان وباسي.
زله بهرانه نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته کوم اهلی هنود پاتې دي باید له افغانستان د وټو حادثه وشي او په کوم بل خار کې وردا د استوګنې زمينه برابر شي.
دی وایي لدی ویر لري چې پراتلونکو کې د دوی په کوم ځانګړو مذهبي مراسمو ډلې ځ حمله ونی شي. په دې خار کې میشت یو شمیر نور هندوان او سیکان هم ورته اندېښنې لري. ارجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردوارا برید کې اوخې وجل شوی ازادي راډیو ته وویل،
اوس باندې صحیح نه دی اوس هر روز مړکی کما، نو هغه ته چې دی هلته چې ډوډۍ او پیاز مله شي چې ډوډۍ مله شي هلته خوشحالي ور چې د سهار وزي کور نه مازیګر هم پوهېږي چې زه ژوندی کور ته راځم. دلته چې سهار وزي مازیګر پرې به ته نه وایي چې زه ژوندی سم که مړ ځم، او ماشومان به دې هلته ناست چې ستا په امید چې صبر پلار یا ورور یا څوک کاکا یا تره مې راځي شپې او تل شپې کور ته ونه رسېږي. داسې موږ به ته څه کې.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتي ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هواد کې د لګکیو د حقوقو په اړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سیک په ګډون ټول لګکۍ دلته خپل حقوق لري، ته خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلق د نور هیوادوالو نور اتباعو دوی حقوق هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته غواړي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نورو کې هم ګڼ هندوان او سیکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزي مراسم دي. لزګونه سیکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دولت یو مهال د افغان هندوانو او سیکانو لوی مرکز بلل کېده، خو اوس پکې د دغه مذهبي لګکیو یوازې پنځه کورنۍ هندوستان ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزي درمسال مسول حکیم زاده جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل، د ډیر مجبوریت له مخې اړ دی چې وطن پرېږدي، خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت به ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو، مونږ اوس هم افتخار کوو چې دا د افغانستان، چې مونږ هر چېرته چلاړ شو نو مونږ ته داس وکړو چې دا د هندوستان دی او د خارج دی او دغه ځای دی. دا ټول وایي چې دا افغانستان دی، د افغانان دی. کومه تذکره دی صحیح چې تا ستا په جب کړه؟ د مغې صحیح تذکره زما په جب کړه. نو ما او تا بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نږدې پلورنځیو کې اوس هیڅ سکھ یا هندو افغان نه تر سترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکھانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځي درلودل. پلورنځي اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکھانو یا دا پلورنځي پلورلي او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقونو یو مدافع راحت ګل زیرمل وایي خی افغان هندوانو او سکانو ته د افغانستان پرې خودل اسانه پریکړه وي خو دوی ته یې بیلتون د زغم وړ نه دی.
د سل فیصد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې وه، زمونږ ټولنه یې ښایسته کړې وه. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سلو کورنیو ته دا ډاډ ورنه شو کړی چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ وروستي خزان له مونږ نه بیل کړل.
دیوایی په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان لدوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او د دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅې کړي. خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لږکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، ښایي ډېر وخت ونیسي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک ګاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 2 بجې ده چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام یې د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلې. په څو شیبو کې لنډ خبرونه هم درته خبرو. خو اوس ورځو کندهار ته. بازار ته د نویو جالی ډالر نوټونو راتګ د کندهار صرافان اندیشمن کړی دي. صرافان وی له تیرو دوه میاشتو راهیسې ځینې کسان هڅه کوي چې په بازار کې نوي چاپ شوي جالی نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی. بازار ته نوي جالی ډالر نوټونه له اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندلې د یو شمېر صرافانو لپاره هم آسان کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا اصلی او جلی نوټ پیژندنه د حساب ماشین هم نسی کولای. دا نوی چاپ سوی د جلی ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی خو وروسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجیب الله دا خبره کیسه کوي چې یو نامعلوم کس قرباندی 15,000 جلی ډالر نوټونه پلورلي. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوه سو چې پیرل سوي ډالر جلی دي چې غوښتل یې بل مشتری ته یې ورکړي.
یو کس رالی دی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکی معلوم یادی. دلته ما ته بادرې ګراکان نور ولاړو، دیم راته ودرېدي ولاجي صاحب ډالر غواړي. ما ول د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دادی چې اول دواره ډالر موږ ماشین ته وراچو، در سړي صاحب واخلو فورانې ماشین ته وراچو. نو ماشین ته چې مور واچوي بیا مو داسي فلاسم څه څه وکتی ختم نو پر نوښتا شریوم نو شروغ ډالر وو. انو برسله سم دی دی ماشینم پاستی، انو دوم ظلم بیا شروع واچوي ماشین ته، بیا ماشین سم چیر کی سم پاستی. بیا چې موږ چکی تقریبا په شپږ زره کې زر سم یې شوی وو، هغه 15,000 یې جېلی وو.
د کندهار دوه صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روژې میاشتې راهیسې یو شمېر ناپېژاندو کسانو هڅې پیل کړي تر څو نوي جیلي ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي، چې په وینا یې پېژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډېره د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی. دا کم نوی چاپ 2009 لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. شام خلک ډېر زیات مشکلاتو سره مواجه دي، ماشینې نسي راګرځولای. یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهېږي.
ټولې اتحادیې د دې عکسونو زر خپاره کړل. د اصلي او جلي ډالر چې اصلي او جلي ډالر پر دغه شیانو باندې معلومېدي، نو هغه یو ځل چې د دې خرڅوي دي هغه هم سهار وخت چې خرڅوي دي صرافي، یعنی عمومي نه وه خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسؤول حاجي کندیاغا وایي د اوس لپاره یوازنۍ حل لاره دا ده چې په بازار کې د پلورونکي له ناپېژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
کل مارکیټ کې مې صندوق والا
دا کوټه والا تور کړی و چندان د دانورو سره نه پیژندل کېږي. ماشین یې هم نه راګرځي. د عیسا ماشین په ډېر مهارت جوړ شوی دی او په دغه تېره پنجشنبې باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم 15,000 ورکړي وو. موږ د مخنیوي دپاره د کندهار پر ټول دستفروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که صرافان دي پر ټولو باندې موږ غږ کړی دی چې دغسې کسان چې هر چا ته په لاس ورله او دغسې ډالر ورسره وو بس در مشکوری پیرا رسوی چی بیر امنیتی کسانو توسوی.
ده اقتصادی چارو ماهرین ده هیواد پا بازارونو کی ده بیلابیلو اسعارو چخه استفاده ده جیلی نوتونو ده زیادوالی لامل بولی. خو صرافان وایی نوی جیلی نوتونه پا خورا لش توپیر چاپ سوی. زکنو پیجندلی اسانه کار ندی.
دولسمی بجې سویدا هم د مهمو خبرونو لنډیز ورپسې د زهرو کاروان 19